د مشال ریډیو اورېدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او په دې غړي کې ساسي قربایم. لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ویل بیل رپورټونه وړاندې کوو او یو اونیزه خبرونه هم درته نشو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. لومړی به خبرونه وکړو. د لدرکه بلوچستان لپاره کارکونکو د نگران وزیر اعظم هغه ادعا به بنیاد بللی چې وایي یوازې 50 کسان په جبري ډول غیب شو دي. د پاکستان حکومت د تیلو بی کمی کړی دي او امریکایي خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي د اسرائیل او حماس جنگ د منځنی ختیځ مور سیمو ته پراخ شي. خبرونه تفصیل په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د مندل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور حق کړه غا داور دی چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کشو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې دوی سره له بلوچستانه لک تر لګه د شپږ زره تسو دیر شو هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د امنیت ځواکونو په لاس لادرکه کړل شوې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کړه بي بي سي سره په یو مرکه کې دا چاغه کسان چې د ملګرو ملتونو د تعریف لمخې بزور غیب کړل شوی خلک ګڼل کیږي په پاکستان کې شمیر 50 دی. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت ویلي چې بزور د لادرکه کسان نو شمیر په زرګونو نه دی. خو د جبري لادرکه خلکو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی د پاکستان سرکاري کمیشن پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې ورسره د 9,000 لادرکه کسانو قضیې ثبت شوې دي. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه کم کړل. حکومت د اکتوبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د لیټر په حساب د پټرول نرخ 30 روپۍ او د ډیزل هغه 15 روپۍ کموي. تر دې بدلون وروسته اوس په پاکستان کې د یو لیټر ډیزل بیه 203.3 او د ډیزل نرخ 303 شو. دا نرخونه لنن څخه عملي کیږي. ملي جمهوری غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورنو د ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر په 15مه په پېښور کې خبرلان ته وویل چې په دې وروستیو کې دوت منځو جرګې د ځینو خلکو کورنو وران کړی چې سیمه د جنگ سالاری او خپل سری خواته بیایي.
کسی بھی نقطے پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطے پہ احتجاج کرنا، کسی بھی نام سے
پسای واستونزا یا نقطہ دا احتجاج حق دا ملک آئین ورکوی. خوزان لا عدالت لگول لکتا سو ولی دل چه جنوبی وزیرستان کے جرگی اعلان کرده و چه دا یو خبریال کور ورانا و تش پا دے چه خبر یه چلا ولی بیا شمالی وزیرستان کے جرگو دا سی اعلانات وکڑل او زنا کورونا هم رنگ کرل. خدا غیزید حکومت هیز گام نواخستو.
حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تېرو څو میاشتو راهیسې د منځو جرګې پرېکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي، په دښمنۍ کې به یو بل نه وژني او د پولیو واکسین به نه کیږي. جرګې زیاته کړې چې هر چا که له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغه کور به ورانېږي او 15,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن بیجنګ ته په درې ورځني سفر ځي او هلته به د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر د اکتوبر په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې کاکړ به د اکتوبر په 14مه د چین د یوې کړۍ وی لارې پروژې په اړه یوې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. تر دې وروسته به نوموړی د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري او د اقتصادي رهداري سی پیک په اړه به ورسره وغږیږي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر چینایي وګړو حملې زیاتې شوې دي. بلوچستان نېشنل پارټي مینګل مشر اختر جان مینګل تور پر کړل چې د خوزدار په وډ کې د قبایلي جګړې تر نامه لاندې پر نوموړي د برید ستراتیژیک پلان جوړ شوی دی. مینګل د اکتوبر په 14مه دا خبره تر هغه وروسته پر ایکس یا پخواني ټویټر لیکلی چې په همدغه ورځ د نوموړي د ګوند غړو په کوټه کې مظاهره وکړه. دوی پر حکومت تور پورې کړ چې د شفیق مینګل په مشرۍ د وسلواله ډلې د ملاتړ په کولو سره په راتلونکي ټاکنو کې د اختر مینګل د بریا مخنیوی کوي. د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له تېرو څو میاشتو راهیسې د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د اختر جان مینګل او شفیق مینګل ډلو د یو بل سره نښتې کړې دي. دوی په یو بل تور دوی په یو بل د خپلو کسانو د تښتول کېدو تور پورې کوي. د امریکی چارواکو ویلی چې د اسرائیل او فلسطیني وسلواله ډلې حماس ترمنځ جګړه د منځین ختیځ نور سیمو ته پراخېدل شي. د امریکای د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د اکتوبر په 15 سی بی ایس ټلویزیون ته په امریکا کې ویلي چې دا خطر شته چې کېدای شي وسلواله ډله حزب الله یا ایران په دې جګړه کې نیغ په نیغه داخل شي. په همدې حال کې د ایران بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر غزه تړانګي یرغل وکړي تهران به نندرچی پاتې نشي. اسرائیل د اکتوبر په 8 د حماس پر ضد جنگ اعلان کړی دی. تر دې ورځې مخکې د غوښتل ډلې د اسرائیل په جنوبي برخو بریدونو کې تر زرو زیات ولسی وګړي وژل. د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ حمله وې ده او دوی بیا په غزه باندې بمباری شروع کړی ده چې د رویټرز خبري اژانس تر مخه له زرو زیات کسان پکې وژل شوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي. موږ به تاسو ته په دې خبرونه کې بلابل ریپورتونه هم نشو یو اونې ځ خبرونه هم تاسو اوریدل شي. وړومبي ریپورت ته بور شو. په بلوچستان کې بزور د لادرک خلکو لپاره کارکونکو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړو روسي ادا له حقیقت لري بللې ده. کاکړ ویلی وو چې په پاکستان کې اوازې 50 کسان په جبري ډول لا درکدي. خو د غیب کړ شو بلوچستان د مندل لپاره کانکونکې تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز وای چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د حکومت خپل کمیشن هم د دغه لا درکو کسانو شمیر په زرګونو کې ښوولی دی. په دې اړه انیسا اجمل نور معلومات لري.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغه سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لغروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خبره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټه تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لا درک دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت دا غي د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خبرونه دوسرا روخ کې هم وکړه او وی ویل چې د نظر له نگران وزیر اعظم جلا نشي کېده ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انوار الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع له ده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقوقو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
د لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسی کار کوي اکثره کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کل شو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیرې کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسی کمیشن د هغو شو خو 15,200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخوړي چې مونږی نمونه قامی سمبلی ته په یو لیست کې ورکړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته پکار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرکه کسانو شمیرې معلومې کړې وې او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی و. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 5,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوې دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغسې په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې له درکه د مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک له درکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریڈیو تو ویل چې بلوچستان د لادرک کړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجه ولې لړکی دړکی ورکول کیږي نو سکه د لادرک کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
ڈسپیرنسز آرگنائزیشنز شکار کی دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وای فیګر ستا لیکن مش سره هغه مش خو نو فیګر هغه فیګر کاونت کو چې د پرټیکولرز دا هغه وی د شناختی کارت نمبر وی نو می کور ایڈریس دا شان باقاعده یو پرفارما مش جوړ کړو. خلق دی معلومدار د سوک خلق دی انوالو په دا ڈسپیرنسز کی نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلق د ته امید ورکوي چې ته چاته رپورټ مه کوئ او دا ستا کسان رابسي واپس راځي. نو دغه ډېر یو لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډېر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کار کوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملي جمهوریت غورځنګ وای په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګه باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوډ په پیښور کې وی غونډه ته د وینا په خزې تکړه چې هیڅ حق نه لري چې د چا کور ران کړي نو ځکه باید حکومت د داسې غیر قانوني کړنو مخه ونیسي. دا په اصل کې د وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې پریکړه کړې چې د پوزي افسرانو سره په ملاقات د یو بل په وژلو او د پولیو ویکسینو په کمپاین بندیز د جرګه ویل دی پریکړو د سرغړونکو کورونه بورانېږي. جرګه دریز لري چې دا پریکړې پر حکومت د امنیت لپاره د فشار اچولو لپاره ضروری دي خو په دې وروستیو کې د دوی پر کړنو نیوکې زیاتې شوې دي. عمر وزیر په دې اړه نور حال درته وایي.
د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوډ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګۍ هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبرې پرون د اکتوبر په 15 پېښور کې د ګوند زیلي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پریکړو باندې نیوکې وکړې. د پوینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې د هغې لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطے پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطے پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پس یو استونزا یا نقطہ د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي. خو ځان لا عدالت لگول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړی وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبر یې چلولې، نو مونږ یې مخالفت کړی او دا هغه کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل، خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي، او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. عثمانزای جرګه د تیرو څه د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشاه ته منتقل شوې. یا د جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساسکو باندې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او عثمانزای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړی وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی، مشال مرکه لګروس د ساوړان دی کو اوس هم تاسو ته بل رپورٹ. هر کال د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا چوکی نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سپینه لکړه نه بنا خلک استعمالوي چې په وسیله نه یوازې ځان ته لار معلوموي، بلکې د دې په لیدو نور خلکو ته هم معلوميږي چې دغه تن نابینا دی. د سپینې لکړې د نړیوال ورځ په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوې چې په کې دوی وی خیریه ادارې د سپینو لکړو ساتنو یا غړیو او نورو مرستې ترلاسه کړې دي. په دې اړه د سمد شبنم رپورټ ورو چې د یو نابینا کس په زمزمه شروع کیږي.
د اکتوبر 15مه په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي پر لارې، پر روډ، په نالې، په بس کې، دغه مرسته موږ ته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علی مشالی ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړي او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوې ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن د وکالت دی، لا د پی ایچ ډی د ایس ایس ټی د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دا دی چې د وخت تقاضا دا ده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابینا سته چې د بجلی پیټینګ لا هم کولای شي، د نابینا دی دکانداري کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره ده چې واغه ته موقع ملاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکړي، موقع راکړي، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې باید تی موږ ناکاره مګنی، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یو، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې ستيبه په موږ سترګې لوړي.
د پښین د سوشل ویلفیر کړي هم سمترین مشالې ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته او امین ډوبین فنډ یې کوي، د ډی بی سن فنډ دی، په هغه کې دغه حالات چې د غوږو ته لګیږي دا موږ د ډېر ډسبو جوش موږ ورسو دی ورکوي، او په دې کې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کیږي، د زړه نه جوړي د شنه جوړي د علاج موږ مفت کوو، او امین ډوبین فنډ طرف ګورمنټ یو دغه رسوي په دې کې موږ ډېر راسته وي. او سات موږ د مزران چې کوم کوټه ده په دې کې موږ د ګورین جوش ته وي چې وای دا مزران خپل شان ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند پر سټل شهر یو وسیدونکو په یو پیشه کې د سترګو لدی څخه به برخې شو، ځکه خو هغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلګې لیر و پیژنې چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1934 کې امریکای کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول سو. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د ایچ آر 155 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ، او دغه ایپ د لارې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. د خبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ مومندو خبرو او تورغړ زلو کې هغه مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې چې د امریکا ملګرو ملتونو په څه د پاسه یو میلیون ډالرو مالی مرستو جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې د قانون ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو، د کښت طریقې، فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي، د بخور او نورو اړوند مسایلو باندې ټریننګ یا روزنه ورکول کیږي. په دې اړه به تفصیل له مجید بابر وګورو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د سکم یو میلیون ډالرو په مالی مرسته د زم شوي زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د سلورو مرکزونو پرانست مرسته وکړه. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بدلوبستي زلو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
دا کم زم فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې یو ان ډی پی پتاون سره راشي وی دی. دا یو په تورغر کې دی، یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. دا سلور ونه چې دینو دا یې مین مقصد دار چې را تا یو زمیدار او ته پاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نزدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول او سہولیات په دې کې موجود دي. نو هم دې کې دا قصه سہولیات ورکې شي دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوی دي. تقریبا اب ساتن صاحب سلور پیندر ټریننګز پر تخشوی دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکه چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د ځان رسونکو وخو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یکغون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15مه د خپل پټینه د پیازو د کار پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دو چنده شوی دي.
منګ به مخکې بوز غلې خار مثال د پیاز به او یا به د مرشکی و نو هغه به منګ د زمکه سفر خو دا کاو کنه خو منګ ته د تجربه خو درې سره وسلګې په پټی کې ځنه نو هغه منګ د زمکه نه اوچت جوړ ک چې هغه اوچت جوړ شي هغه منګ ته و چې تاسو به د بوز غلې خرابېږي نه چې هر قسم بوز غلې تاسو خړی ټماټر دي کې د پیاز یو کړه کریدي دا ډپا کې مخره او بل دا خبره تجربه دار شي چې به منګ ته هغه دا غلا کې شي د زمکه تاسو په دغه وای په ادری پانی بنی جوار منګو غرو دا غوی غا تجربه بنین نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټیو چی مخ به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس وسا تیش منه دیش منه کې غزا
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسف زای وای چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوای پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د په خبره د سوبې د هر سیمې زمکا د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسف زی د خیبر ضلع پاړه وویل
موږ په کیرا کې چې کم دینو تاسو تم په کړه باندې او دا چې سره دا ډیره ده نه دي بیا موږ څه چلو چې موږ دی لا سن فلاور سیډ مول اور او الوغان او دا ډیفرنٹ سیډ نور مو کنه دي هغه پر بزن دا چې لګا دا غلط کراپس یا چې کم دا باندې او دا چې موږ غوړ چې دا کسان خلک دا علاقې په خپل خو باندې دی دا صحیح سیډ طرف تر راشي دا واقعي موږ دې تر لکیرا کې په کوم ډول ټول نه بهترین سن فلاور شوی دی. یو رپورت کې راځي چې موږ سره شته هغه چې کم دی ویل چې یو لاس نه زیات سن فلاور دې په تمن ته خبر نه ملایږي.
د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې لاملا د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکا د کر جوګه شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوریدل شي په دغه لارو باندې د مشال ریډیو خبرونه تاسو اورئ. ترڅنګ په مشال ریډیو باندې چې تاسو کله فزیکلی ریډیو ولري پاغه باندې هم سم خبرونه په مختلفو صفو باندې اوریدل شي. ک زبوک د خبرونه په اوریدو کې کوم ستونزه لري ک د هر لاري کاغه د موبایل اپ د لاري او انټرنیټ د لاري او یا د ریډیو د لاري او نو موږ سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې دغه ستونزې په مختلفو طریقو باندې حل کړو. تاسو موږ دا هم وایو چې په مشال ریډیو یوټیوب باندې تاسو زموږ مختلف ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب ته چې تاسو لاړ شئ مشال ریډیو هلته ولټوئ، هلته ګڼې ویډیوګانې شته دي تاسو کتلی شئ. مخکې تر دې چې مشال مرکه تاسو وړاندې کو، د یو څو خبرونو لنډیز درته وایو چې په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د موندلو لپاره کار کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسن د نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ هغه داوی رد کړی چې وایي په پاکستان کې د جبري غبرو شو شمیر یوازې 50 دی. د تنظیم ویلي چې دوی سره د شپږ زرو څخه زیاتو کسانو نمونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرکه دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم ویلي وو چې د دغه کسانو شمیر یوازې 50 تنه دی. د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزلو نرخونه کم کړی دي. حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د لیټر په حساب د پېټرول نرخ 30 روپۍ او د ډیزلو هغه 15 روپۍ کمی چې لنن څخه به عملي کیږي. اوریدونکو راځئ چې اونیزه خبرونه مشال مرکه ورو د زموږ همکار ګلایا استاسته جوړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درنو دونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، دا غوي د ژوند د کار مبارزه په اړه د هغوی لخلینا اورو. نن دا سره په خبرونه کې یو داسې د پښتنو د سیمې یو شخصیت ته چې تاسو زمنګ په هر ونی روغتیا او درملنه خبرونه کې اوري او د هغې مشورې اوري. ډاکټر عرفان الله صاحب را سره ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وای.
السلام علیکم. ډیر مننه.
ډاکټر صاحب موږ اکثر زمنګ ټول اوریدونکو ستاسو نوم سره آشنا دي او پوی دي او هر ونی تاسو اوري هم خوستاسو د ژوند نه ډیر کم خلک خبر جی د ډاکټر سره سره تاسو ډیر کارونه کوي، ډيري مبارزیم کړی دي او رواني هم دي. وکله کوریدونکو ته وای چې تاسو کم ځکه زیګدلې وای او لومړی زدکړې مکم ځای نه کړی وي.
ډیر مننه ګلیا صاحب. نوم خو زما محمد عرفان الله دی او په خطه باندې خلیل مومن دی.
ها
خبر سره دا کوټ روډ باندې بډبیر کلی سره نږدې د ما شوګر کلی دی.
ها
بډبیر چې دا موږ نرستو آباد شوی دا زموږ د کلی چې دا تقریبا د 300 کال تاریخ لري ما شوګر.
ها دا ما شوګر کنه
ما شوګر دا مومن چې کوم د خبر کې دی او زموږ څلور سبسکرایب دی هغه دا او جدي خلیل دی او چمکنی چی دی.
ها
دا ټول زموږ د دې کلی نه وته دي. زموږ په مشرانو کې زموږ کور چې دا علمي دی زموږ یو نیکه چې هغه انګلیش آرمی کې کرنل وو.
ها
زموږ والد صاحب چې دا سکول استاد او بیا پلوټلو اخره کې ډایرکټر ایجوکیشن ریټایر شو.
ها
موږ اورونه یو.
ها
نو مشره ورته هغه ډایرکټر لاندرون زون امیګریشن ریټایر شو او پسې چې وو هغه کالج پرنسپل ریټایر شو او پسې چې دی هغه ډاکټر دی.
ها
دا او پسې چې کوم دی هغه بزنس مین دی. بیا زه یو زه ډاکټر یم راته مخکل ځان ته او زه غواړم چې دا ورېدل کې سره دا غني چې دا سوق دی ولې.
بالکل دا خبر خدا
زمانه کشتر ورته هغه تاسو دوست ته تاسو پیژنئ محمد عمران نه دی هغه نن سبا ډایرکټر جنرال دی. دا
د انفارمیشن بالکل و
او دنا علاوه زما شپږ بچیان دي.
ها
دوانه کاندي دوړه ډاکټران دي او سلور جنکای دي او جنکو کې پوه چې دي دا پی ایچ ڈی دي او یو کلینیکل سایکالوجیست او بل پولیټیکل ساينس کړی دی.
ها ډاکټر صاحب کومه څنګه تاسو ویلي تاسو دا خپل هغه بیان کو والد صاحب نه هم لکه تاسو مانی دا یو بغو چې لکه څنګه تاسو خپل ځامن مانی درې ماشومان چې دغه ډاکټر اندي ولکه وال نه تاسو مانی دا فشار و چې تاسو به ډاکټر جوړی کې یو کنه خپل شوق نه وي.
زموږ لکه ما چې ارزو کو زموږ کور علمي دی موسر تقریباً سلورن سدہ ہجرے نزدیک لی کتاب میں ہم پکور کی چیز دو سپور موسر محفوظ دی زمون پر نکانو کم جو کن پڑا سڑے یا خزا مدہ تیرے رکھے دی آگا زمون پور کی ٹیوشن باندے سخت پابندی لگ
ٹیوشن مطلب دا چی دا سکول نا پس تا چی کم سبق ویل کی گی یا از دکلی یا آغا یاد دوی تاسی ٹیوشن
بلکل بلکل گره آتی دای بنیادی وجه دا غدا چی تاسو گوری پا گرد نڑا کی دا تعمیر نا چی دا خپل زان خواهی دا سکول تعمیر پا گرد نڑا کی خلق پیجن چی دا مکتب دا سکول لی چی دا خانه تعمیر چی دا غم زان خواهی چی دا شفا خانه ام دا پولیس تیشن چی غم زان خواهی تعلیم بنیادی چکم شاید لکھ لستی یا تربیت تے سکول تا چکل ہمیں معشوم لگو یا کالج تا لگو دا دا تربیت دا پارا لگو تردون تو کالو کنین دا حالف با دا خبری وقت مون کور کم اخمود لگو زمونگا بدمرکی دا پا پاکستان کی افغانستان کی چیز زمونگا تعلیمی نظام چیز دے اگی دا فکر کئی چیز دا لستل او لولل او لکل دا جوڑ علم دا علم ندے علم دا را دے چیز بعد دا دون تو کالو پاس یا سڑے انجینئر شی پائلٹ شی بیوروکریٹ شی یا ڈاکٹر شی
خپل شوق نہ راغلی بھائی
خپل شوق نہ راغلی خپل
معشوم تا دا غور کو یو خخه چې تاسو سره جوړې دل غواړي نو هغه کول
موٹر مکینک جوڑی گی الیکٹریشن جوڑی گی ڈاکٹر جوڑی گی تب آگا خپل فخر و ذہنی استعداد تھے مونگا پا معصوم باندھے دا شہن پا زور ور تمبو رائی نتیجہ داوی جزا مونگا معصومان چیوی دانا احلا پاتشی او کجاب ور تبلوشی یا کم تعلیم چی حاصل کی والتا کیا خدا مس فٹ بھی زہی گی نپا غشو بات
صحیح ڈاکٹر صاحب خبری ڈیر دی او لکه زه خپل مشران او چې کوم زمنګ په دې خبرونه کې مشران راضي غوونه دا یو پښتنه خامخا کومه یو تاسو کوم ګورو یو علمی کورنۍ سره تعلق لري ټول رونه مو هم او مشران هم خو دا پښتنه داسې ده چې اکثر د مشران نه وکم ناوي دا یو ګرانه پښتنه ده د یو کتاب چې تاسو وایي چې را د لوستل په ژوند کې ډیر مهم دی او تاسو نور تم تجویز کوي چې دا کتاب لوستل چې دی دا ډیر مهم
دی دو کتاب قرآن پاک لے قرآن کتاب چلے دا چیز پیغمبر علیہ السلام سیرت باندھی لکھ رہے آگے پٹولا دنیا کے گول میڈل اخستے ہو انڈیا یا استاد واغ لکھ رہے ہو الرحیم المختوم داغ نم دے
الرحیم المختوم
الرحیم المختوم دا کتاب بلایا صاحب کا تاسو گوئی کا زمانگ لگا ہے چکم بورڈ آف کار رسالتا دی کر رہا ہے دنیا پٹول جو بکی دا ترجمہ شوئے دے او دا غیر اپارا شرط داو چی دا دا سیوی چی دا پیو اسلام دا جن یو سا نیم پکے پتا نوی او ہر شے سڑی تا دا سی خکارشی لگا چی دے پتی ری باندی گی نی نو دا کتاب چی کلم ما پور تر رو ما پیو سو سفیول اسطلو نو ما سر بچی کل پا جنگ کل چی چاو کا پیو آغا بلا سر ما پا جا کڑا و بلا لور با میدا بلی سر پا جا کڑا و رضا بیر تا پی خور تا لانا و ما دا غیر آتا نو سفیر آوری دے چی حس مفانقا نشتے دے چی دا مو پا دریش پو کے بچو او ما پا خپل دا مو پول اسطل او کم اورس کے دا ختم شلو مو دا یو بل دا حال نو خبر او زمو ستر گنا وقت روانے میں اچھڑی دے مو دا دا آغا کتاب دی چی دے زمان پا جن باندے دیر لے اثرات تھی او ہر چاہتا ہم چی دیتا توجہ ہو
ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب خبر تیرے بجاری ساتو او دا مشال رو درندل کو اسے ورکشن دا مالو او دا دمی رستو ڈاکٹر عرفان صاحب سروا خبرو تا ادامہ اور کو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مې نه پسته ډاکټر عرفان الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. درنوونکو تاسو څنګه معلوم هم ده چې ډاکټر عرفان الله صاحب په بډبیره کې یو خپل روغتون هم لري د سمایل اگین په نامه باندې. سمایل اگین لکه په مخ باندې مسکا بیا راوستل. ډاکټر صاحب، که د دې سوچ فکر څنګه تاسو ذهن ته رااله؟ دا نوم هم څنګه خوښ؟
دا نوم ما داسې خوښ کو چې کله مور تعلیم سر ته رسېدو از ډاکټر شوم. دا ما ته دا مطلب شو چې زه را د یو خاص شوبې ته لاړ شم.
ښه،
زما زړه دا و چې زه سرجن شم. په دغه دوران کې د افغانستان جهاد یا جګړه چې وه، دا ډېره په زور وه. دغه خلک ټول په ډپریشن کې مبتلا وو، او عام عادي ډاکټران زمونږ له پاکستان ډاکټران دی په دې نه پوهېدل چې ډپریشن څه شی دی، بایپولر ډیسآرډر څه شی دی، سکیزوفرینیا څه شی دی. دا به ټول مسیټ کېده. نو دغه فیصله ما اراده ته مو کړې چې سایکیټری ته لاړشم. کله چې ما په سایکیټری کې بیا په یونیورسټي آف پنجاب ایم ڈی کوله دوباره، نو په ټول پاکستان کې هغه وخت کې صرف 2 ډاکټران وو، اوس 450 دي سایکیټرست. نو دې ته به وځرانم چې دا خلک بټول پریشان وو، بے وزله وو، کورونو نه بے درکه شي وو، بیبیانې زموږ سرتورې شوې وې، او یو ژوندي مړي ګرځېدل. نو موږ دا سمایل اگین چې دا خلک پریشان دي چې د دې په مخ واپس مسکا خوره شي. پاکستان کے 70% خلق ذہنی یا روانی بیمارو ښکار دی، او پدری کی 50% چې دی هغه لا علاج ګرځي. ای داړو دا بیماری هم ښکاری یا غلط ډاکټرانو ته سي، او هغه غلط داروګان ورته کوي، غلط علاج ورته کوي، او نور مسائل ورته زیات دي.
خو ډاکټر صاحب، دی یو دا مسله ده چې خلک دا مسله یا دا ناروغي ګڼي نه،
دا ناروغي ګڼي هم نه، او بدبختی دا ده چې زموږ تعلیم یافته کم خلک دي، زموږ معاشره د افغانستان یا د پاکستان اوی دا چې ان پڑھ سره وي، چې لکه دا دارو ما خو یو څه خبر سره به ټیک شي، دا ډاکټر ته مزه هغه ته لاړ شه. نو زموږ دا سیکریټری پیشنټ چې دا چرته وی کله ډریپونه لګي، کله ستنې لګي، کله میډیکل سپیشلیست راوړي، او بد مرغي دا د ایتیکل اپروچ نشته زموږ په وطن کې، په افغانستان کې چې د سترګو ډاکټر هم کې نه غږ د ډیپریشن نه شي.
خبر وکړه ډاکټر صاحب، لکه چې د خلکو حالت تک په کتو سره تاسو د دې سمایل اگین په نامه باندې دغه شروع کړلو، یو کلینیک هم شروع کړو، اوس یو غټ مرکز دی. نو څنګه ګوري تاسو چې د دې څومره ضرورت دی زمنګ په ټولنه کې؟
زمنګ ټولنه کې د خوراک نه پس، او دا ستوګنې د زیاتو نه پس چې کوم ډول زیات ضرورت دی، دا د رواني او ذهني صحت د ټیک کولو دی. رواني او ذهني صحت تاسو د داد تاسو مال حال تاسو خزي تاسو بچي تاسو د هیڅ کار نه دي، تاسو پورې د ذهني صحت تاسو ټیک نه.
ډاکټر صاحب، لکه تاسو څنګه خبره وکړله چې تاسو دا مبارزه شروع کړله، او اوس یو ځای ته، یو مقام ته رسیدلی، او د دې سره سره تاسو ډېری مقالیم لیکلي دي، شاعري او دا هم کوي، نو کدي په دې اړه مرسته سره خپل خاطري شریکي کوي؟
افغانستان عموماً سیدھا مشن کے سپوک میں تھا خطرے ہو، اگر کمال کرے ہو جی
اس کو ہندی جب ہم پکے شمار فون آئے نمک کے صرف انگریزی روسی اور عربی دادرے جب خلائی جب سلور مزم پختو نو ددی پختون پانے دا وجنا ما دا پختو لٹریچر سره دلچسپی پیدا کړه ما دا انگلیش دا اردو لٹریچر هم ډیر زیات مطالعه کړه خو کم علمیت کم روانی کم شیرینی په عبدالقادر خان خټک کې دا په خوشحال خان خټک کې دا په عبدالرحمن مومن کې دا په حمید مومن کې دا دا ما د نورو ژبو په شاعرانو کې اوسه پورې لاندې دا موندلې
ښه
بالکل خیارتوب چه ده ده خود اللہ تعالی یا نعمت ته و متاسفانه که ده خبر کوم چه زمونگا پا پختنی طوره نکی ده تسو متوجه نوی او کلم چه ده علمی خبری تاسو مخی تا کئی ده فلسفه خبری وارتا کئی ده بیاد دی تاسو تا پخه نظر نبوری خوب هران یا وقت برای شی زطوری می ده ما چه زمونگ ده پختو عدب لکه ده هران دیا وار یا خبر تاسو تا بلو کم ازا چون که سفرم کوم دنیا کی
بلکل
آذربائیجان تا لاروما مال تک جدا کچھ کو مجھے ودی یونیورسٹی تا لاشم میڈیکل سکول تا لاشم جدی درس و تدریس سنگ دے طریقہ کار سنگ دے ال تک جے پتہ ہونا جے جدا پختون دے پاکستان دے نوئی مانا تپو سو کو رحمان بابا دا حمید بابا یو دو جنکے یو الکو وای تے رمون دا پدی باندې کار کول وانو مون تا داس کتابونه پکار دی مون دا پختنو دا جن نہ خبر شو اور پختانو دا تاریخ نہ نئی تما بیا کتابوں نو نکل دا دو دا سر لستو
ہاں
او اگے غالبا دا ماسکو یونیورسٹی نا یا دا جرمنی نا ائی پ پختو کی بیا پی ایچ ڈی او کدرے وارو
ہاں
نو ما بول کر دیر مرست کولی ای میل باندې او دا چکم الکترونیک بکس او دا به ورته لګل سبب ورته په پوسټ لګل او اوی کامیاب شو نو دا یا مقالی چې دی هغه کلمول سره نو زه خپل حیران شوم چې ای سونه هر کړی دا سره د پښتنو په تاریخ باندې ریسرچ او تحقیق کړو نو دا زمو پښت مو غواړو چې پښتنو خوشاله وي پښتنو په لاس کې قلم وي او پک ور سره وي
تل دی په مخ معنی مسکا بی ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب د اوس وی ورکشن د مالو او د دمې رستوبا بیا تاسو سره خبره ته ادامه ورکو د مشال ورو درنکو په مشال مرکه کې را سره په خبر کې د اسماعیل اگین په نامه د روختون مشر ډاکټر عرفان اللہ صاحب ملمه دي او سره خبره تر جاری ساتو خو اوس یو ورکشن د مالو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
دا د میروسو ډاکټر عرفان الله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب په دې برخه کې من مشرانو سره خبرې کوو څنګه ګوري تاسو تاسو خپل تعلق چې دی هغه د صحت څنګه سره دی په قبایلی علاقو کې د صحت څنګه ته څنګه ګوري تاسو او څومره کار تاسو کړی ځکه چې کوم ګورو تاسو ته هم د قبایلی سیمو نه ډیر ناروغان راځي تاسو سره خبرې هم کوي تاسو سره خپل خبرې هم شریکي
دا څنګه د پاکستان او معاشرې سره د پنجاب معاشرې سره واضح لکو نو زمونږ د پښتنو د صحت شوبې چې دا د اندازي مقابل کې لس فیصد نه ده
ښه
او کله چې ورته په هزار ورته ګورو متاسفانه اوریدل کې دغه خفن شي دا فکر کوم چې موږ په خارا ټولو سره د ستون ایج کې پراته یو د کړي په دور کې پراته یو موږ سره په دغه په ګرځو موږ په تاسو نو په ګرځو موږ سره په دغه په ګرځو
ناروغان
راضی دا بلا بیل سیمونا نو تاسو را کمی کمی ستونز شریکی ہوئی
منم چې کوم مون تر راضی ته دا رواني ستونز کار وی دا به خوب وی دي ته څو کوزي دي خوراک نشي کوله دي ته مردانه کمزوري یي بچی نه کی برزل رفتار تیز وی ویریږي خوب نه ورزی او منفی سوچونه انتظام نه کی یا بل څوک نه کی خوراک ڈاکٹر ماتر ماتر
ڈاکٹر صاحب پکار سدا ستاسی پر نظر مانی سنگتا سدا ویلی ددی تدارک سنگ ممکن دے
واحد اور تعلیم میں اور تعلیم سرد یا تربیت انسان ہر سونا دن کا ہمیشہ کری وہ تعلیم کو توجہ پکار دے اور جو پختو مطلب شیخ فریدا خلچ بہتری گا اگر چکل بیا غلط استعمال شي دا هیڅ څه چې پیدا شي نو هغه مریض ته نور تکلیف نه زیات شي
صحیح
نو د دې مرکې په وسیله زه ټول ورونو باندې دا سوال کوم چې یو ډاکټر نه علاج کوي کم از کم هغه ته درې څلور ځله وځي او هغه در ته خپل وځي زه نه پوهیږم خبر شرط دا دی چې دا مستند ډاکټر وي
صحیح
دا مستند ډاکټر نه خدا دا چې سیروم د پیښې د دې نه چاته نه لګي ستنه چاته نه وایي
ڈاکٹر صاحب دا پروگرام دا پائشی بھی ہم دی پا اخیر کی از منگ اوریدن کو تا سب پیغام با ورکول غواړی
ربا پیغام دا دے دا دوپا کتابینا دی قرآن پاک از مشان پا دے تو حیدل دیر پکار دی آر رہی کل مکتوم دا دل اسکن دا طول دا پارا زتا دی اس کو مجد آخر کو بوری ہوگی دا پتو لگی دی دا پیغمبر علیہ السلام بلکہ دا آخری رسول کم پیغامات تی تر قیامت پورے آغا سنگ دی او پاغیزان پر دل فکار دی او پختنوں تا بالخصوص دا سوال کم آج اٹو پک او جگڑ پری جسی کلم رواحلی بچو تا کلم پلاس کے ورکے کتاب پلاس کے ورکے چید دمون لا دا برات بل کی نسلن چی چید دا بیزا یا نمری سنگ جی تیر پنزو سکال نمون گمرو نو یو دا ضرور دے بل دا دے چی کم خوراکی چی خوراک دیر زیاد کم سڑے ساتھی سنگ چې د سنتو طریقہ دا چې یو ډوډۍ پړې شي نو په کار د درې مې سو خري او یو یې سر لوګا پرې کې دی تک کسي تر سو پورې چې لوګا لګي دلې نه وي درتا او اس کې سم خوراک ته راول چې دا ښه کار نه دی فقط او به چې دا بلا ضرورت سره سکري شي
ها
نو بده عادت اوچت کی چه صفا ستھرا بوس کل عادت پیدا کی بس پین زہرون دی یو تا مالگا وی یو تا چینی وی دے بلا ضرورت استعمال دے درخ استعمال دا دینا ڈڈا پکار دا او آخری خبر دا
جی
چه پپردو معاملاتو کی چه چا دنا تا پوس نی کلے نو دا عادت زن نویستل پکار دی چاہیلا مشورے موار گا ہوئی
صحیح ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو او تاسو ته ناروغان هم ناسې خودونه وخت مو وستلو او مشال اړیو سره مو د خپل د ژوند د کار او د مبارزې په اړه خاطرې شریکې ډیر زیاته مننه تاسو نو
ډیر مننه په الله ګرانو سوي آباد
د مشال اړیو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو په پیښور کې د اسماعیل اگین په نامه د روختون مشر ډاکټر عرفان الله صاحب خبرې واوریدې هم دې سره د مشال مرکه پروگرام رانغاړو خپل کوربا ګلاستا اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به یو بل د پښتنو د سیمې یو مهم شخصیت سره سات په خدمت کې حاضر یم ترغی پوری په لوی الله مسپارم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
غم جنې شوګيري کوي تا چا تکوي غم جنې شوګيري کوي تا چا تکوي تا چا تکوي غم جنے شوگیرے کوے دا چاہتا کوے دا غم جنے شوگیرے کوے دا چاہتا کوے لگ مر گئے پغلوش بھی کوے دا چاہتا کوے دا چاہتا کوے لگ مر گئے پغلوش بھی کوے دا چاہتا کوے چاہتا کبھی غم جنے شوگیرے کبھی دا چاہتا کبھی غم جنے شوگیرے کبھی دا چاہتا کبھی دا چاہتا کبھی تخپل غم جن نواز رسول چاہتا واڑے تخپل غم جن نواز رسول چاہتا واڑے چاہتا واڑے دا کلا کلا چٹا پی کوی دا چاہتا کوی دا کلا کلا چٹا پی کوی دا چاہتا کوی دا چاہتا کبھی سائے غم جنے شوگیرے کبھی دا چاہتا کبھی غم جنے شوگیرے کبھی دا چاہتا کبھی دا چاہتا کبھی کبھی نہ چاہتا کبھی زمان مینا واخلا غاڑا واخلا چرتا چیزی زن سرت وانا واخلا پریگ دا بنگلی او دا بنگلو گلونا دا محبت دنیا وی جاڑا واخلا چرتا خوتا ہم پلی شنڈی پڑا سائلت سچی غواڑے غواڑا